د کورنیو چرګو هګۍ کمی پیدا کی. دا مهال په کابل کې د چرګانو فارمی هګۍ دانه په 8 افغانۍ او کورنۍ هغه له 10 تر 15 افغانیو پورې پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلني ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بېوزلو میرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شان فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه 6000 فارمونه جوړ شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو.
لیوالی میکر مشنا دبیا بان سارا پریدی چه گرزم لیوانه پغرونو لیوالی میکر مشنا دبیا بان سارا پریدی چه گرزم لیوانه پغرونو.
په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبی سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتوری هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلی دی. خو د دې ډلې بل ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د خاشا وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشا ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
خلکو ته ښکاره ده نن هم خرابېږي، داسې مشران دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړ، دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به دغه خبره وایي د تیړنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړ.
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښ له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله مند دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، اسحاک نم پاتې شو، خو باور که په پښتنو باندې سر یې ورکو خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پوښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خو دا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله مند یم چې ولې خو تا داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان دې پېژندو.
د ده د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخته د خپل کور څښتن نه شو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه، نه کوم کور جایداد، تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیلې ځای دی، دی خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسې پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ معین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پرله پسې د دوی همکاره پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونو کې د دوی پوښتنه مې کړې.
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ اوسېدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر یې درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
لکه جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وستل غواړو بس دغه دوه درې مرمانونه دي. امن مینا مونږ را وستل غواړو بس دغه دوه درې مرمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل در سره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي، نو د خدای کار دی بخل کنه بخل. مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي، نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي. او یا محبوبا زمونږ دا نوې جامې دي، پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب، استاس لمړی شعر ټولګه چاپ شوا، ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوا. لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته وایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راو بخو، ډېر خوشاله شوم، ډېر خوشاله شوم. او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پتلګې د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه وشو
کېدی شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزش پشتاج باندې یو خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خپم شمه خوشحالم شمه خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خپه په دې شمه چې ما یه خدای چې ما ته نه ولې اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و نو شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټه لندې پکې، هغه ته به سپورت نه ملو شوی، هغه به د قربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خصه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دي ووایه؟
بس اول خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولی، اوس راته نه وایي. زه وایي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزمه، خو اوس ستا دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځم.
یو شعر به اوس در نه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړه، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړه، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار، خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پرې پوهېږي. خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم، نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم. خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا ده.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي، انقلاب خو د زندانه شروع کېږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کېږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خبا غني خان مده پښتنو نه هېر نشي.
ستاسو عمر 12 کاله ده، ستاسو په څیر به نور ماشومان، نور تنکی ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی په کار دی چې هغه له سپورټ ورشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي بلا خلک شه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کار کې دنیا ته او خای خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پې غلي کوي نه را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې. چې چنده خان وو څو یارانو به دنګل، چې یاران و په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هېڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګه نازول، او دغه نن چې مافیه دي قبضه ګروپ دي دوی په بیه باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي صف کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه ترنه کوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دې وي درته چې ځان لا ریخی ریخی گریوان گندما دیر زیاد زور شوی ری خپل توان گندما، او نه پورکی گی زان لزلمی شین کوش پا دزرار ورمان گندما، نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اوس پا دزلوار یا ورمان گندما، او چه پختانو پا یو چه غون کلو تا یک هزار و زی قربان گندما، او د خپل بابا پا پر سپا بزما نن به دا لره او بر افغان ګنډمه، محبوبه غم سره بلد یم دومره په خوشحالو باندې خفقان ګنډم.
ډیره ډیره مننه،
خوشحاله اوسې، ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو 40 کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. لاډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشې خپل ولایت ټوله پپیږو. او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي، سره پاتسان. نو دغه علت دی چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا به هم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غربه د دې مشاعرې د لارې څخه میشتي هغه اوس دغسې پاتې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې شته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هغه چوکه پوهېږم زما کور پکې سوځېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فار لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل توره وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلاند زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی و چې یا خو نارینه د ښځینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي، خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړي د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محلواک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم زینا شروع و څنګه ضرورت به شي چې سینما خاطر شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک تراشي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به د ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چاته برابر شول، ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې هم دی چې ته ځان سره خبرې کوي، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم. کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟ هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو جنۍ چې ما بیرون کار نه وکړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لکه کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاس ته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مې بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه کنه؟
باوره کې ما سر چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستاو دې کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ ده، ټول به کې درس ویل دي، ټول حتی مور مې ټول. مګر خبره دا ده چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه یې تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي، او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده، نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې پخوا کې چې تاسو سینما کې کار کوئ، خوا کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دې کې هر څوک
فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو. زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم، باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مونږ کړي، نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما او خوشحاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلام لکه کېدای شي مونږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغان میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس نمایش ته ورکړم. کېدای شي تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده. او هغه فلم باندې مونږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشې، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحته یم، او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړي دي. شوخ رولونه مې هم لوبولې، لکه ریا سریال کې زه شوخه وم. او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم، خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدې هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې یو لږ ګرامه شي. او زه خپل تعلیم زه خپل چې زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکتورا واخلم، په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای دوی ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنې دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا مونږ د انګلیسي کورسونه لرو، مونږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاهګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که
آرامی نه اوسی که افغانستان کې نو نه فلان سینما د ښځو ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھی تیگا کے دا پلے نازکی شنڈے سلسے زے او پلے نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی تھی آئینی نئے حیات والا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دے لتا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زماں پزڑگی نزے گی چپ خائص دے امتحان راشی من غریبانیوں منگ حص نلرو تد وطن خوبون سلاوینی پکر بلا کے ٹکے دلے گلے یاد گلشن او بن تلاوینی جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندے تیگا کیدا
نړۍ زمونږ نه را په ماشوم زړه باندې دې زور تیر کا دغه خسته ګوډۍ زمونږ نه ده درومي لالونه د خزان لونو تا ته همیشه هلته بهار غواړې د خپلو خو د غمو په بدل د ننګرهار لپاره هار غواړې ستا په رڼا ستا په ښکلا مې قسم د هندو کشو د پامیر تاجه چپسپین غر کې د بزرگی چکی د تا تری او د پنیر تاجه جنې د خدای او د رسول منا پدې خبرو